اوریدونکو اسره مشهدا مشاله دغه زمستاس قربا سره لمومند په دګړې کې ستاسو پر دعاوونه زی خبرونه لرو سروي او د مشال مرکه
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبرو
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعه په ورځ په پنځو بجو اوریدلې او کتلې شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال پنوم
او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدلې شي.
تر هڅه مخ راځو د دې اونۍ سروې اونیزي خبرونه ته اوردونکو د اونۍ مو په سروې خبرونه کې د خزو د حقوقو فعالې تایره کلیم سره خبرې کړې. تایره کلیم وای ځنې خلک د غرب جوړي ټولنیز رسنۍ موبایل فونونه او نور شیان کاروي، خو چې کله د خزو د حقوقو خبره شي نو بیا هغه له غرب سره تړي او خورته نه ګوري. سروې اونیز خبرونه تاسو د سه شنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدلې به وسې په تکراري بڼه اوري.
السلام علیکم، ملیحا امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی زخبرونه سروې کې مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
دا پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونه.
اوریدونکو کتونکو ستړي مشه پر دې هله چې روغ جوړ بهستي ملیحه میرزاده نشته دا غوې دغه خبرونه سروې زو مخ ته وړم او نن موږ سره تایرا کلیم د پېښور هغوی ایمیل مان دي د دوی سره د دوی په ژوند او په لاسرونو خبرې کوو. دغه راز بیا هم تاسو ته مچ څو وخت کې دوی دغه خبره ډیره زیاته مشهور شوی و چې په ټولنیزو رسنیو کې دوی دا خبره کړې و چې ځنې پښتانه هغه د ویسټ ټیکنالوژي د غرب ټیکنالوژي موبایل فونونه دغه سي ټولنیز رسنۍ هغه اخلي هغه استعمالي، خو چې د کم ټکی سره د خزو د حقونو سره کپرس کا دا خبر وشي چې په غرب کې خزو او سړو ته یو شند حقونه ورکړل کیږي او باید دا په پښتنه ټولنه کې هم ورکړل شي، نو بیا پښتانه دغه خبره ته خنه ګوري. یو ورځ پاتې دا 2018 کال ته، نو د هغې لپاره تاسو څه پلان کړی دي هغه هم د ویډیو لاندې لیکلی شي. او تایره کلیم صاحب سره به په دغې هم خبرې کوو چې دوی څه پلان کړی دي. تایره کلیم صاحب به ستړي مشي، څنګه جوړ سیاتم خره
ډیره مننه پروګرام ته رابللو لا او دا خبره تاسو ډیر د ښه وخت نه شروعات وکړو چې زمونږ ټیکنالوژي نه خبره شروع شوه او زمونږ پښتنو معاشره نه شروع شوه. نو زما او دارا روان کال زګوره ما ماته داسې ځان لګېدو چې آیا دا ټیکنالوژي هم په مخ کې روانه ده او زمونږ خلک په اے آئی ځینې خلک وایي دا داسې دا ساړ قاتل دي دا وایي لکه د دې جاګ بکینی. خو بیا هم زمونږ را روان دغه دا دی چې څونه هم زمونږ دا پښتنې ښځې دي یا ځوانان دي دوی په اے آئی کې په ټیکنالوژي کې مخکې لاړ شي. نو را روان کال زما هم تقریبا دغه پلاننګ دی چې زیات ته زیات په خپل هم دا اے آئی ټولز دی باندې کار زه خپل هم زده کوم او دې نه علاوه چې څونه ځوانان دي زموږ زنانه دي هغوی هم د دې استعمال زده کې ورسایي.
او دا هم د اوریدونکو کتونکو ته وایي چې د اے آی یا د مصنوعي ځیرکتیا استعمال څومره ډیر دی په غرب کې. دلته کې د موټر نوالا تر د سټرالر پورې ماشومان چې پکې ګرځي تر هغې پورې په اے آی باندې چلول کیږي. نو دوی ته که دغې لږ استعمال په اړه هم معلومات ورکړي چې د دې استعمال څومره زیات دی او څومره ګټور دی او پر دې سربیره تاسو به څه قسمه زده کړې کوئ په اے آی کې؟
یو ډیره ښه خبره نوې یو کانفرنس کې دوه هغه کې دغه کوله ایلان مسک چې په فیوچر کې به کار کول دا به آپشنل وي. لکه کسو غواړي هغه کار کوي او کسو غواړي هغه دی نه کوي. نو دی باندې ما سوچوم کوو بیا ما دا ابزرو کولم چې لکه اے آئی این ٹی ووم خو بیا ما ته د دې پتو لګېده چې آیا د دې خبرې مقصد دا و چې کم کار به مخکې ما په دې څلورو غنټو کې کوو یا په څلور پنځه ورځو کې به مې کوو، خاص کر رپورټ لیکل یا چې دې نو دغه شانتې نور ویډیو جوړول زما د کار لپاره دا اهم شیزونه دي، ریکارډینګ کول دا چې دې نو ډېر زیات ټایم اخستو. دغه شان که چا به چټنی جوړوله نو چټو ته به ناستو، نو اوس چې بیا کله ټیکنالوژي مخکې راله نو جوسر او دغه شان ګرایندر نور ډېر ډیوایسز راغلي. نو دغه ټیکنالوژي اوس په عام ګیجټس کې هم راځي، دا په ټی وی کې هم راځي، زموږ په کار کې هم راځي. نو دغه شانتي دا ژوند اسانه او د دې سره د زده کړې سره زما په کار کې لکه د لیکلو کار چې ډېر بوج به په ما باندې یا چې به ما تحقیق کوئ په هغه کې به ډېر زیات زما وخت لګېدو، ځکه چې به زه یو کتاب پسې ګرځېدم یا زمانه مخکې ما ته بیا هم انټرنیټ اویلیبل و، زمانه مخکې خلکو چې کوم تحقیق کړی هغه ډېر ګران هغې به په لایبرری کې د هغې نه بغیر به کتاب ته رسائی نه وه، نو هغه آسان کړی دی. نو ما سره ظاهره خبره ده د هغې آسانتیا د وجې نه ما سره لږ فارغ وخت زیات شوی دی
خبر ہے. خاص توګه ځوانان که تاسو ګوري د خیبر پختونخوا د افغانستان ځوانان هغه عربو ته یا نورو هیوادونو ته خلیج هیوادونو ته غوي زی اول تکي دغه چکم واړه واړه کارونه کوي، هغه به کېدې شو روباټس کوي، کېدې شي هغه به نور ماشينونه کوي په اي اي چکم چلیدونکو ماشينونه دي. نو دوی ته څو چې تاسو کارونه هم ختميږي، تاسو هم خپل سافټویر اپډیټ کوي که څنګه؟
دا سدا چې زمونږ غو زیاتر خلک د دې ملک نه بهر روان دي کنه، لکه مونږ ته بهر چې دي نو دا سي ورک فورس کتی شي کنه، لکه او هغه هم ورک فورس نه چې کم ډیسنت کارونه دي یا ډیسنت لیبر دي پته نه لګي دا خبره چینل د پاره مناسبه ده یا نه، خو هغه د فرست کلاس سټیزن د پاره دي. او بیا چې کم زمونږ ځوانان لا شي هغه باندې خپل ته مزدوري کارونه کیږي، هغه باندې ال ته هغه کارونه کیږي کم چې پسخ موسم کې کول هغه خپل خلک نشي کولی. بل دا لیبر لاس ډیر زیات مضبوط دي، نو دا هغه حبونه ټول زمونږ ځوانان کچری بهر تلو په بجای د خپل سافټویر د خپل ملک ته اپډیټ کی، لکه چې کم د موبایل ریپیرینګ کار دی هغه دی لګو چیرې د ای آی په ټول سره په موبایل ریپیرینګ سره ٹک ٹاک کی جوڑی کا خبر ہے ڈیر انٹرٹیننگ مٹیریل جوڑے پر دا گڑی دو نا دا گانو نا یا داغی نا کلو ویسو نا مخی دا ٹک ٹاک کاروبار لے استعمال پخپل ملک بانی انڈسٹری لگوال وڑی فیکٹرانی لگوال دا کم دا کی گی تپوسی نا خلق دے ای آئی نو کی ای آئی والا پاگا وقت جواب برکی زما پخیال پخپل ملک کی دا سنت زیادتا ول دا زمون دی زوانان لوس پکار تا دا ای آئی بانی زدکلمو کی خواہ پل بیا کچا ڈیسنٹ جاب اور ڈیر گٹی تا دا چا مجبوری تلی نو بار وطن مخی دا پوسی نا
سم تاره کلیم سبا پختنه دومره ډیر زیات دي او استاذو ما څنګه سری زو ویل غیب استاذو پختنه را پورته کا بیغه پختنه په بل پختنه نو منغه خبرې بل خلاړې خو بیا هم دغه کې بل لنډه پختنه دا څوره ز مخ کې هم ما دا خبره کړې و زمونږ دغه سی نه درځي زمونږه ښا پروډوسر صاحب ته زما خواسته چې دغه اواز دوی ته زمونږ نه ورځي دغه کې زه ګوتې وای دغه مسله کې او زه راځم فیسبوک ته چې په فیسبوک باندې څه روان دي. په فیسبوک باندې هم قادر مسید دغسې ډېرې نور ملګري هغوی دا وخت زمونږ خبرونه ګوري او دوی و چې ډېره ښه موضوع راوړې ده او ډېر ښه معلومات تاسو موږ سره شریکوي او پر دې سربیره زه بیا هم تاسو ته مې چې موږ با ته کلیم صاحب سره د هغه په ژوند باندې د هغه په لاس سره وړونو باندې د هغه په کار باندې هم خبرې کوو او دغه راځه په فیسبوک باندې دا وخت ډېرې ملګرو خپلې څرګندونې لیکلې دي لکه قدر مسجد د لیکي سلامونه وعلیکم السلام او بیا چې کوم دې نور ملګرو هغه هم خپل پښتني او خپل سرګدونه پرې خو دي هغه تاسو سره لږه شیبه کې شریکو او موږ کوشش کوو چې له ملمنی سره هم اړیکا ټینګ کړو. موږ سره تایر کلیم صاحب دا وخت له پیښوره او دوی په خزو د حقوقو لپاره مبارزه کوي، د ماشومان د حقوقو لپاره، د غرض دوی چې کوم دی د ساينس او ټیکنالوژي په ارزښت باندې، د هغې په اهمیت باندې مختلف وختونو کې پروګرامونه کړي دي، دغه سي سیمینارونه هغه راجو کړي دي، په هغه کې برخه اخیستې ده. او څنګه چې تاسو واوریدل هغه چې موږ د 2018 د لپاره هم پلان لرو چې په اي اي کې کوم مصنوعي ځیرکتیا زده کړه ده، په هغه کې دا و چې زده کړې وکړم او بیا هم از تاسو ته چې موږ کوشش کوو چې دوی سره اړیکه اټینګ کو. او دا وخت محبوب کامریډ پښتنه د سلامونه را لګلې دي او دا وجستا سي خبرونه اورم او دغه سي ډېرې نور ملګرو سلامونه را لګلې دي او بیا به هم زما د خاص وي که پرسکا د سلامونه پر ځای باندې تاسو سپوښتنه وي یا تاسو دا هم کولای شئ چې راتلونکو کال لپاره 2018 لپاره تاسو خپل څه پلان دي څه کول غواړي، نو هغه هم د ویډیو لاندې تاسو خپل دغه څرګندونې لیکلی شي. فیض الله نیکمل، رحمت الله او دغه سي ډېرې ملګرو دغه سلامونه را لګلې وو چې تاسو خبرونه اورم. تایر کلیم صاحب زما دغه پوښتنه دا بیخی کلن ټوکی کې جواب کوي، مننه بوي. او هغه دا چې اکثره زمونږ دغه سي د ملګرو سره خبرې کیږي، تاسو وختي خبره کوله چې سخت سخت کارونه لپاره پښتانه زی، نو دوی ته پکار ده چې کوم جدید ساينس د ټکنالوژي دا زده کی، نو هغه سره زمونږ اکثر خبرې کیږي. نو هغه کې ورځ یو کس ویلی چې په قطر کې که زما مور زده کړې کړې وي نو کېدې شو چې ما اوس یو خزه کې نوکری کوله، ډېرې پیسې مې ګټلې، ایر کنډیشن راته لګېدلې، اوس په سړکونو کې راستې ما او ګټې ټکوما. نو دا وخت په افغانستان کې د جنوب په تعلیم بندیز د سمانه څلور کال وشو، نوې کال شروع کیږي، دغه هواد حکمرانانو ته څه پیغام لري، نور چې کوم پښتانه دي داغوی ته څه پیغام لري چې د جنوب تعلیم د خزو تعلیم څومره مهم دی؟
د افسوس خبره ده چې زمونږ سره یو جوخت ملک چې کم کې مونږ ډېر یو پروګرسیو ټایم مونږ کتلې دی زمونږ د مخ کې روانو، او یو اوس دا حال دی چې ښځې زنانه تعلیم نه شي تللی، جینکۍ نه شي تللی. نو د دې لپاره پیغام پاول دا دی چې دی چې څونه هم د دې د زنانه آبادي ده، دا دوی ډیپینډنس جوړوي په خپل دغه باندې ملک باندې، په خپل اکانومي باندې
بوج تاسو جوړوي.
جی
تاسو چې دا به بوج جوړ شي په ملک په اقتصاد باندې.
بالکل، دا په اقتصاد باندې بوج جوړیږي، په دې دغه چې کم دا زنانه چې دي صرف د اقتصاد بوج نه، دا به معاشي بوج هم جوړیږي، ځکه چې دا مین دي کم چې د تعلیم نه دي خبر، د نوې دور د تقاضا نه دي خبر، هغوی چې کله سړی په کار او په ګټه پسې بهر وځي بیا د دین نه دی خبر چې آیا منصوبه بندي پکار دا یا سونه بچی راولل پکار دي. نو کدیار لس بچی وی اغه تش سهار نواله د ماخام ماسوتنه پورې د کور پکارونو کې اڑا مینو د ماشوم تربیته نشي، دای بالکل روغ خبره کړي کچری د غزوان مور چې دا اغه پویا وا. نو نن زما مور چې دا اغه خپل وسوتا سبق خي، ځکه چې هغه تعلیم یافته و نو هغه خپل مسوته سبق خي، نو که مونږ دا غي لولې یو مونږ هغه نو کړی کو نو مونږ ډیر غټ سپورټ ته، نو هغه خپل وخت کې هغه زما پلار سره دام رستم کړي چې جاب یې کړي کچري به حالات ضرورت رالو، او داسې مسلسل نه دی کړي خو چې کله وخت ضرورت راغلی دی نو هغه ورته یو شانتي ولاړ ده، لکه په کور کې چې یو رور بل رور ته درېږي دغه شانتي کاوی بیلو جداو، نو هغه به یو بل ته وخت په وخت درېدل ککور کې وخت د کار راغلی نو هغه زما پلار کړي. نو دا یو د تعلیم یافته کورنۍ نشانی ده چې کله د زنانه تعلیم وکړي دوی د سړي بوج هم کمولی شي، او دا ضروري نه چې دا د بهر وزي دا د نوکری وکړي، دا هم ضروري نه چې دا د په یو ویسترن لباس کې تعلیم نه لاړ شي، د تعلیم لارې خپل کلتور کې ده نه هم راوتی شي. یو ما سکولونه دی آبادی او په برکو کې د ځخه چې لا اکسپټنس نه دی راغلی د خلکو، نو زده کړه خو که د قرآن تعلیم هم دی هغه لبم بار راځي یا ولا کورته استادانو لګي، خو دا بلکه زیاتی وی در روان کل سره چې دونه غټ بڑا شرا چې د نوی ته پکور باندې ناس
سم تایرسه با دارته وي چې تاسو خپل څومره زده کړی دي، ابتدایي زده کړم کوم ځای کې کړی دي او بیا دغه سکه پر لپسې توګه کالج هم کوم ځای کې ویلې، یونیورسيټي هم کوم ځای کې ویلې، دا مننه به ډیره زیات.
جی دا زما زب د دینه مخ کې هم خبر وکم چې زما تعلیم په مخ کړي په خار کې دی، زما پیدایش هم د خار دی، او بیا دا ممکن شوی په دې چې زما نکاح د کلی نه تو تکان زموږ کلی دی په ملکن کې، نو په هغې نه چې کله کډه راوچته کړه چې د هغه بچی تعلیم وکړي، ځکه چې په کلي کې هغه په استاد و، هغه لور په اووم پورې په الکان سکول کې په سبق وی، نو بیا نور ورپسې خلکو خبرې کولې چې یاره دا ته څه کې ستا دغه مشر لور و دا څه کې دا په دې لونو باندې ته دلته تعلیم کې سکول ته بوزي، نو هغه ریټایر شو، هغه سره هغه پاور هم ختم شو، نو اصلونه چې وی چې مشر وی هغه خوا واده کړې د بقایا بچو لا زامن لا اولون لا تعلیم د پاره هغه کډو چې تکړه کلی نه رالو هری پور ته الته بیا زما چې سونه تروریانو ترونو مې سبقونه وی پلان مې وی، بیا مونږ په خبر ته چې زما پلان جاب د پاره رالو شفت شو، زه پیدا شوم نو ما بیا خپل تعلیم زیاتره په پیښور کې، بیا چې کله باغ فیډرل سرونټو نو مردان کې مونږ ډیفرنٹ ټرانسفر شوی، سواد کې مې ویلې په خپل کلی مې بیا یو نیم کال دوباره کو سبق مې وې، نو ما اته سکولونه بدل کړی دا همیشه خان هغه بیا مې اګریکلچر یونیورسټی نه سبق وې، او امینا ډیگری کالج نه مې هم خپل ایف ایس سی چې واغ وکړه، نو تعلیم ما په پیښور کړی او جی اول ټول
په دغه هم لګرنا واچوي ستاسو نک دغه قدم پورته کو خپل سیمه خپل کله خپل علاقې پرې خو دا صرف د دې لپاره چې پلوونو باندې سبق وای، دا څومره احسان وکړو په تاسو باندې په دغه ټولنه باندې په خلکو باندې د کم خلکو د کم جنو د کم ماشومانو چې تاسو خدمت وکړو موږ تاسو کار څارو.
بالکل دا داسې وو چې داغي مونږ ټول عمر احسان مند پدی یو چې خپل کلی پر خاطر ډیره ګرانه خبرې، او زمونږ هغه خاندان اوس هم هلته دي، او هغه د داغي د وجې نه زما ټول تروریانو سبقونه وي، داسې په یو خاندان کې هم نشته چې هغه په هغه وخت نه ټولو میټریک یا ایف اے کړي، یا داسې داغي نه پس چې زما ټول ترونو هم سبقونه وي ټول نوکریانی کوي، او بیا دا دي چې د خیر کې ګړي کارونه هم کړي دي، نو زویم چې خو زما په افغان په یو خبره دی چې زما نیکه په دې مجبور شو چې هغه کلی پرې خو دو او هغه راوته، او هغه اپورتونټی چې کومه ماته په خار ملاویږي، زه په خار باندې زبویم ازادیم شته، زبویم دلته سہولتم شته، خو دلته زما پہچان آشا نشته چې څنګه به زما په خپل کلی باندې زما اجره جماعت مضبوطیا نشته، زه وایم چې زمون په کلی پاتې وو، او زما نیکه سره دامرست خلکو کړی وی چې سوشلي هغه خلکو نه مجبور کړی چې تخپل لور د الکانو بس کې ولې را کی زکه چلته د جنکو ټول نو، نو زما خیال دا دی چې دی علاقې د غسیمه به ترقی ډیره کړی و، لکه داخل لس بچیو پینځه لونه پینځه زامن، نو دی سوچ کوي چې دی لسو واړو په یو ځای باندې دی کلی لس کړي، نو نن به د توتکان نقشه هم بدلو، خو په یو بیا په د ماجر یو قسم به وته وایي په هغه وخت کې لکه ډېر لري راتګ هری پور ډېر لري، نو احسان په موږ کړی زموږ جنریشن یې بدل کړی خو کلی نقصان کړی دی.
سم، او دغه هم زما ځین ته پښتنه راځي ک تاسو یوازې تاسو نه کنه، بلکې هغه ټول کلی هم دغه سکړې په خپل بچو باندې په خپل لونو باندې سبق ویلې وي، نو دا به څومره بدلون وي، او دا هم پښتنه را پورته کیږي چې ولی کلی کې یو قوانين دي، یو سوچ ته یو خبره ده، په خار کې بل ده، په خار کې خلک تعلیم کوي، خلک آزاد توګه باندې سکولونه ته ځي، تعلیمي ادارو ته ځي، روزګارونه ته ځي، په کلو کې ولی نه ځي، ولی دا فرق نه ختميږي تاسو په خیال باندې کلن ټوکی جواب کې مننه به یو بخې پښتنه زیات دي.
نه خیر دی خبره نه ده، چونکې زما په پوهه ډېره وروسته راغله، زه به وایم دا پوهه عمر سره راځي، لکه دا نه ده مونږه واول وی چې دا یو د سټارټ نه دا یو ډیوایډ دا نه چې خلکو سبقونه نه دی ویلي، هغه خلکو ټولو سبقونه ویلي چا چې ځمکې لرلې وسې لرلو، هغې به خپل زامن او لونه ټول بهر لیدلي، لکه هغې خپل باندې نه دي تللي، خو مونږ چونکې ښه قسمت به وایو بد به وایو زمونږ ډېرې زیاتې ځمکې نه وي، مونږ لکه چې سونه وي هغه د شاملات وي، او سړی ډېر هغه شانتي جنجو نه وو، جومات دغه به زیات ساتل نو، هغه په هغه وجه باندې دانه چې په کلي خلکو سبقونه نه دي ویلي، زمونږ د کلي نه ښه پولیټیشنز ښه ډاکټران ښه سی ایس ایس آفیسرز دا هم راغلي دي، خو هغه ټول خلکو پکلی ژوند نه دی کړی اغي ولی نه دی کړی ځکه چې پکلی باندې هماغه کنزرو سوک چې پوی او اغي خپل بچی وستی دي خو بیا هماغه خلک هغه پاور او کنټرول د پاره پاغزمکو باندې ناس دي کچر تپزمکو باندې دا رول راغلی دی چې د دې زمکو دی ډیوایډ د پاکستان په ایڈمنسٹریټیو لا باندې وشي نو هغه انتظام یا نه دی منلې یا پوسټ کړی دی او پاغل چې یا د خلکو ایکویټ ایکوال یا برابر دغه نه دی شوی نو دا لکه یو حقیقت زموږه کې دې تاسو سوال جواب سم نه یو حقیقت
نه نه بالکل تاسو جواب را لې او موږ سره بس شپږ منټه پاتې دي نو که تاسو ماته صرف دا وایئ چې تاسو د کم وخت نه د خزو د حقونو لپاره کار کړی دی نور تاسو څه څه کړی دي که د ګوتو په شمیر راته وو د کم وخت نه څونه موده کیږي
تقریبا ما د شاته یو لس کالو نه د زنانو د حقوقو لپاره زیات تر چې ما आवाज اوچت کړی دي نمخ کې بوم سلګډی ما کار کو زنانو لپاره د ریپروډکټیو هیلث رائټس او سیکشوال هیلث رائټس باندې خو بیا چې باقاعده تور سره ما یو لس کال کار کړی دی هغه سره سره مخبل یو اداره مې چې ډولې دا ان لایټ لیب په نوم باندې بیا خیر هغه ما بیا پری خوتل ومنز نیو یو فارم دی هغه ما چلولې خو د ادارو نه زیات چې ما کمکار زیات زوې ما کړې دي ما همیشه چې کم پروجیکټس کړې دي هغه نه خامخا زنانو ته سره ملاوي شوی د ګټه هغه کې د عدالتونو سره کار ما کړې دي داغې نه علاوه ما چې کم کمپینز رن کړې دي نیم درې پېست هغه زما سره ته نږدې کمپین دی پاغې کې موږ بار په کوسوټي په پیښور کې د سیده تبلیغ په سټایل باندې چې موږ خلکو سره دا دعوت ورکو چې که تاسو ته دا خبره خلګي نو تاسو زموږ سره شئ او زموږ په کوسه کې چې د کم کس چې دی هغه ریپ کوي هغه د چا عزت پامال کوي نو د هغه کس نوم بالې هغه باندې شرم نه کوي چې چا سره زیاتی شوی دی ځکه چې هغه ماشوم یا زنانه یا هلک هغه کوسی ته خپل کار وتی او دغه شانتي هغه په کور کې هم محفوظ نه دی خو کله چې دا زیاتی د چا سره وشي نو هغه کس زیات یادیږي چې رد سره وشو او هغه تورن کیږي او هغه بیا کلی پریدي دي خو هغه کس کم چې تاسو خاندان کې بکینی پاسي تاسو په اجره جمعات کې بکینی پاسي ډیر پکې مليان مو باندې مونا په سټریټ کې ځوړن کړه چې تاسو دا وګورئ چې تاسو مدرسو ته ماشومان لګي هغه ماشومان آیا محفوظ دي کنه دا صرف تاسو د خاموشي د وجې نه غیر محفوظ دي نو دغه کمپین ما یو کال چلولې ما سره ډیر زیات ملګری وو فواد پیرزاده او ما سره هغه نه علاوه حنیف دریاب وو دوه بدا ټول ملګری
نو تاسو دغه کمپین څومره کامیاب شو دغه کمپین څومره کامیاب شو او اوس هم دا وخت تاسو مین دی پلرونه اوري هغه ته څه پیغام ورکول غواړي چې دوی څنګه دوی ته معلومې دي شي چې د دوی بچي دا وخت د جنسي زورونو سره مخ دي هغه د سیکشوال هراسمنت سره دا وخت مخ دي کې دي شي هغه خبره نشي کول کور کې صدا سي علامات صدا سي خبرې دي مور او پلاټ څه کول پکار دي ساسي په خیال باندې
ما کامیابی ناکامی خود طریق له کما دا سي زیات بونت لنو زدا نشم ویلې خدا شي وي دي چې په یو ورځ باندې ما 200 خلکو سره خبرې کړې مونږ بس لور کسان هو تر دفتر نه اتوار ورځ به اکثر چې چټي بوانو مونږ بچې د کوسي اخیره سر ته د بازار رسیدونو 200 خلک بو او غیبا خبره کوله مونږ به بیان کوله لکه دا مونږ به صرف غی یو کټالیسټ په شانته تو مفکی نو دغه کامیابی خدا له چې مونږ د ټایر والا دکان کې خبره کړي په بازار هم کړي خو پیغام زدا ور کول غواړم چې وخم لنډه چې کله دا ماشومان وی یادا سي زنانه وی تاسو به ګوري د پیرنټس لپاره د مور پلار لپاره چې تاسو یو رشتہ دار کور ته راشي نو دا ماشوم به سلام لنه راوځي خاصې به دا ماشوم ټیک ټاک خو دې به سلام لنه راوځي هغه کستا هغه زنانه تا یا هغه نارینه تا د کشان دې کستا سو سوق زنانه وی هغه به وی چې رزه د فلانکی کړه نظم یا کتا سو سکار للیږي هغه به لري بیا په بهر نزي نو دا ټول داسې علامات دي چې موږ خو ماشوم سره دا خبره نه کوو چې لکه دا خا زیله لاس ورول څنګه دی تاسو له سوق لاس در بشي ځکه چې اول مې ماشوم ته ډیر د تربيت ضرورتي جامې وته مور پلان بدلی لامبي مور پلان نو هغه ریسټریکشن به مور پلان بلګي چې سوق به لامبي سوق به نه لامبي دا به د دې نه شروع کیږي چاته اجازه ته چاته نه دی اجازه خو خبره لاره چې صرف مور پلان لامبي دی نه زیاتې بل چاته کډ ډیر زور شي نو نیات دی اباله شي خو لکه نوکر پلاس لامبول دغه شانتی یا تر ماما پلاس مانی لامبول ترور پلاس دا خه دغه نه دی آیا حالانکه دا دین خود دین دا ټول کیسز راوتی بیا چې کلا جمعات ته زی تپوس کول چې چرته استاد ولا یا سکول ته ځي استاد ولا لاس په نور وړي یا داسې څه خبره چې نامناسب وي، نو دا به ټول په زما خیال کې ماشوم ته کانفیډنس او دا چې کمپیوټر ساينس دی لکه کتلې نشانیانې دي چې هغه د تخکاری خو هغه بس دغه ستوري وایي چې سنه سنه ماشوم سره شوي دي.
سما تیرا کلیم سے با دا ہم رات ہوئے چھ تاسو دغه کار نه علاوه نور مطلب جونه بدا وخت ستاسو غغوري هغه د څوبل غواړي تاسو د څومره پروجیکټونه د څومره کارونه د څومره زده کړه کړی دا نو د دې لپاره تاسو ځان تازه ساتلې په سپورت سم ځان تازه ساتلې دی په موسیقي باندې فلمونه ګوري نه ګوري دغه هم لرنټو کې صاحب کې مننه وي.
ما بالکل زما مور چدن واغه هم بیتم کریډټ سی زما پلاتم زی غریب شوق لرلو موسیقي سره مون چ واړو مون ته بیگا نا د اغه ټایم کې ویټی خیبر راغلو نو زما تربا غنی خان اورې دو ډیر زیات او زما مور پلار بدا همایون خان زی کفریدی د دوی غانی پیډی راوړې تل نو هر قسم زوق بیا زما مور چې د نوغه پورتو دری پبلش کتابونه غي د شاعری لیکلی او ډاکټر روشن کلیم او داغي کافی غزلې ویلې کیږي لوکل سنگرانه وای ماما مم شاعرو نو په دغه وجه خو بس ویم چې زما روح ډیر ژوندې دي او زه چې د نو میوزیک موسیقي مورم شاعری خو خو فلمونه هم ګورم او زیات تر شوق مې دا ساينس فکشن او داسې قسم فلمونو سره دي ځکه ما کتلی چې کوم شي په ساينس فکشن کې خي هغه یو څو کاله پس رښتیا شي مونږ ته هغه جادو کا مونږ ته هغه داسې
اوس سوپرمن د نو اوس د فلاینګ جاکټس جوړ شو
فلاینګ جاکټس جوړ شو او میټریکس او نو ای ای رالا دا غي نه پاورفل رالا دغه شانتي کچټه د مارس ټریپ او دا سٹار وارز په ټولو ډیر کتل نو په سپیس کې وار غمال کړي لکه ټیکنالوژي مخ کې روانه او ګریټ ټیکنالوژي مایند زوم آی تھنک دی فیکشن انسپایر کړي دي نو خیر دا زما دا سی یو پرسنل چوایس
سم موږ سبا یو منټ پاتې رہے یو منټ کې څه ویل غواړي چې یو انسان داغه د ژوند مقصد څه کې دی شي لکه مطلب څه ویل غواړي د تایرا کلیم د ژوند مقصد څه دی د ځان د پاره د نور د پاره
زما ما اکثر خلک دا وایي زه به دا پدې کې وګورم مچ ته ټوله دنیا نشي بدلولي خلک به بدوم کوي او کله سو کوئی خزو ته قصور دي سو کوئی تاسو د سره خزو د حقونو خبرې کوي خو زما د ژوند مقصد دا دی چې زه کله پوره ژوند کم کمز کم زما چار چا پیرا زما سونه پروگزیمیټی دا کاغذ شل کسان دي زما چار چا پیرا او کاغذ دو سو کسان دي چې زه دا غوي په ژوند کې بدلون راولم او زما د لاس څخه غوي سر سونه خکېږي او دا غوي که ژوند خکېږي کا زما مور پلار خو یې رونه پرایورټی دا غي نه پس بیا زما مرګري بیا کولیګز دغه شان زما گاون نو دی کې چې زه کم کار کوم چې سیف سټریټس وی سیف هاوسز وی په حقوق باندې پورا زنانا پویاو وی او پسړو باندې هم د کار بوج کم وی او غي هم ژوند ایکولی انجوای کولی شي او خوشاله خاندان وي.
سمه ډیر زیات هم مننه زلم غوړی تاسو نور هم ډیر خبرو کو ډیر پښتنې پاتې شو خو زمنګ د خبرونه وخت پوره شوه دی نړۍ مننه د وخت را کول
ډیر مهرباني
نلا پامان اردن کو دا موږ سره ل پیخورا تایرا کلیمو مدني پال دا د خزو د حقونو لپاره د ماشومان د حقونو لپاره دوی مبارزه کوي تاسو څنګه وردل د شاوخوا یو لس کال رئیس دي په مختلفو پروژو چې د سره ترلی دي په غیمن دوی کار کړی دي هم دې سره د سروې خبرونه پای تر رسیدي خپل قربا سره لمومند اوس با پروډوسر اسحاق میری او پلوشا سحاک ته اجازه وکړي د الله پامن خو وختونه
سو لکھو پچھو
اردن کو دا مشال لړیو دا زم تاسو کوربا اسر الله مومند سروې اونې ز خبرونه تاسو واوري دا وس راځو یو بلی اونې ز خبرونه ته د مشال مرکی ته په دې خبرونه کې مو ډاکټر محمد آصف حبیبي سره خبرې کړې دي. محمد آصف حبیبي د افغانستان د بغلان ولایت ته او دا محل په جرمني کې د مصنوعي ځیرکتیا ملي ادارې له څېړونکو څخه شمیرل کیږي. نوموړي د مخابراتو او 5G ټیکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او هلتا په جرمني کې د یو پونتون استاد دی. ډاکټر حبیبي وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې د 5G ټیکنالوژي راتګ د مخابراتو، اقتصاد، صنعت، روغتیا، ترانسپورت او حتی د خلکو د ورځني ژوند په ټولو برخو کې انقلابي بدلونونه رامنځته کړي. د پوینا 5G یوازې د انټرنیټ د چټکتیا نوم نه دی بلکې د نوي صنعتي دور بنسټیزه ستنه ده. د په خبره پاکستان او افغانستان کې ټیکنالوژي په څنګه کې ډیر کم کار کیږي او همدغه وجه ده چې په نورو هیوادونو تکیه کوي. د ویل چې باید ځوانان ټیکنالوژي زده کولو ته پام وکړي. د امریکې کوربا ګلیاسي
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال رادیو لاله.
د مشال مرکه د مشال قدرمنو کو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل یازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د ژوند د کار په اړه مانی د هغوی له خلینه اورو. نن را سره د پښتنو سیمې یو داسې ځوان دی چې په جرمنی کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي او 5G یعنی تاسو به دا اوریدلی چې 5G او 4G په دې کې PhD کړی دا. هلته په جرمنی کې په فرانکفورت ښار کې په یو پوهنتون کې پروفیسر هم دی او اوس د جرمنی د ملي ادارې سره مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس کې د څېړنکار په توګه هم کار کوي. نو را سره محمد آصف حبیبي را سره ملمه دی. آصف تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر زیاته مننه کور ودان تاسو له بلنې څخه. خوشاله یم چې تاسو سره په دې مرکه کې ګډون کوم او تاسو د رادیو له لارې څخه ټول قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه ونې کې هلې وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه آصف تاسو دونه وخت وستلو. کله چې زمنګ قدرمن اوریدونکو ته وایي تاسو کوم سیمه سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې وي؟
زه اصلا د افغانستان په بغلان ولایت کې زیږیدلم او هلته مې خپلې لومړنۍ زده کړې تر سره کړې دي. له 12 سم څخه په خپل کلی کې له ښوونځي څخه فارغ یم. بیا لږ څه وروسته مې د کابل پوهنتون کې داخله وشوه. د کابل پوهنتون کې د کیمیا لوړ زده کړې وکړې او خاصتا د الکترونکس کې د برق انجینری او مخابراتو. وروسته د کابل پوهنتون څخه فارغ شوم. البته هم د کابل پوهنتون څخه په اول نمره زه فارغ شوم په خپل رشته کې، له خپلې هغه کې ده، په خپله برخه کې او په خپله فاکولته کې. بیا مې له فراغت څخه وروسته تقریبا یو 3 کاله په یو نړیوال شرکت کې د ټیلی کمیونیکیشن یا د مخابراتو په برخه کې پریکټیکل کار کوو.
ها عملی کار کول لاته لکه
په هلته مې دغه په 3G باندې هغه وخت چې ما کار کاوه 2012 څخه تر 2014 کال پورې موږ هلته په 2G او په 3G باندې کارونه کول. نو دغه 4G او 5G او 6G اوس دنیا کې کارول کیږي په دې باندې. دا هلته لکه دا ټیکنالوژي نه تر هلته نه. نو تقریبا ما 2-3 کاله له تر 3 کالو پورې په 2G او 3G باندې کارونه کول او کله چې عملی کارونه او هغه وظیفه مې خپل پایته ورسوله. ځکه ما په پراګ کې د چک جمهوریت پایتخت کې په یو پوهنتون کې داخله وشوه د یو سکالرشپ له لارې څخه. نو بیا 2014 کال کې زه پراګ ته راغلم. چک جمهوریت کې مې د مخابراتو په برخه کې ماستری وکړله او هغه څخه کلمه چې ماستری خلاص وسوله نو د ماستری خلاصون څخه ورسته بیا د جرمنی د فرانکفورت خاص سره نږدې یو تخنیکی پونتون ده. البته دا تخنیکی پونتون د جرمنی له ټاپ 10 یا له تر ټولو خو لاسو پونتونونو په منځ کې یو ښه تخنیکی پونتون ده چې هلته ما د پی ایچ ډی فیلوشپ ترلاسه کړ. نو 2018 کال کې بیا زه جرمنی ته راغلم. نو تقریبا دا نهه کال کېږي په جرمنی کې ژوند کوم. په یو پونتون څخه مې څو موده وړاندې هم فول ټایم پونتون کې تدریس کاو، کار مې کاو او درس مې ټیچنګ مې کاو او د ټیچنګ تر څنګه مې خپل پی ایچ ډی هم کوله. نو دا دوه وظیفې وې چې ما دا په جرمنی پونتون کې مخته وړلې.
او اوس تاسو خپل چې کوم په جرمنی کې د فرانکفورت سره نږدې یو خارګوټي دی پاغه کې په هونتون کې هم تاسو درس ورکوي او ورسره د ارتفیشل انټيليجنس چې کوم د جرمنی د ملي ادارې نېشنل اداره د اغه سره هم د سړن کار په توګه کار کوي.
او دقیقا کله چې ما پی ایچ ډی پونتون سره پای ته ورسېدل نو ما پونتون ته وویل چې زه به واسل ته ټیچنګ لپاره راځم. نور کار به زه غواړم د جرمنیانو یو ملي تحقیقي مرکز دی چې هغه ته د جرمن ریسرچ سنټر فار ارتفیشل انټيليجنس وایي، د مصنوعي ځیرکتیا ملي مرکز ده. نو هغه ملي مرکز سره زه کار کوم، د یو سینیئر ریسرچر په توګه.
یو ځانګړتیا مونږ لکه قدرمن اوریدونکو خبر کو چې د پښتنو سیمه کې کتا سیمه کوم زما په معلوماتو کې لګ غوي دا اضافه وکي چې تاسو په خپل هغه کې لومړی ځوان یې چې تاسو په 5G او 6G د کې لوړ از دکټه تر لاسه کړی دی. اوس په پوری خو ماته نخ کاری چې موږ د مخې نه سوق د سی تیر شي چې هغه په دې برخه کې دغه کړی او بیا په نړیواله توګه معنی په بهر کې هغه درس ورکې په هونتون کې.
دقیقا زه فکر کوم زمونږ په پښتنه ټولنه کې ډېر زیات کم خلک دي. ډېر ما تر اوسه ډېر زیات په ګوتو په شمېر پښتانه لیدلي چې هغوی په دې برخه کې څېړنې کړي دي. البته تر باشلر او ماسترز پورې زده کړې ډېرو زیاتو پښتنو کړي. کوزه پښتونخوا په بره پښتونخوا کې ډېر اکثریت ځوانان سره زه ډېر نږدې شناخت لرم چې هغوی محدود کار کړی ده. نو ما هم دغه برخه ته خپل کار وویل او پکې مخته لاړم. تر اوسه پورې الحمدلله کار کوم او محترم یم.
له بغلان تر پراګه او تر پراګه بیا جرمنی، نو دا اسف کله وګورو نو دا یو ډیر لوی اغم لري. کم اغه کړهون ته تیر شبی، کم اغه پړاون ته تیر شبی چې ته دې مقام ته راورسی.
ما خو دې زاخته
خو دې و کسي و دې خو دې سي چې
غزي دې زاخته کزه پلان ټوک کته ستو وای ما غربت یعنی ما له زخه زیات قربت سره لاس وګریوان کړی. په ډیرو وختونو کې ما سره مالی امکانات نه و چې فرضاً خپل ملګرو یا د خپل دوستانو په منځ کې ما یو خالی درلودل، یو ښه برانډ بوټونه مې درلودل، یو ښه برانډ عطر. یو تر ټولو سخت مشکلات څخه زه سره لاس وګریوان هغه مالی مشکلات، او دا مالی مشکلات یو لوغه هغه څخه چې زه په ما فشار او چې زه باید نورم زحمت وباسم او لو خلکو سره چې دغه امکانات لري هغوی سره ځان برابر کړم. بل د مالی مشکلات تر څنګه دا چې ډیر زیات باید یو څوک زحمت وباسي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې یو څوک په افغانستان کې چې څلوېښت نه دغه 50 کاله کېږي تقریبا چې جنګ ځپلی هېواد ده، څوک هغلته هغه ابتدایي صحي امکاناتو ته لاسرسی نه لري، تعلیمي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. نو له هغه څخه هلته جرمني کې او په جرمني په ملي مرکز کې د دندې پیدا کول او دلته تحقیق کول ده سما په نظر یو ډېر سخت کار ده. یعنی هر څوک دې هیلې لري خو دغه هیلې ته رسېدل زحمت غواړي. شپه ورځ ما زده کړې کړې دي، شپه ورځ ما بې خوبیانې تېرې کړې دي. ما پر ځان ډېر زیات فشار راوستی، حتی تر دې حده چې زما ته صحي ستونزې پیدا کړې، خو ما هېڅکله خپل هدف ته د رسېدلو هغه لاره نه ده پرېښې. نو یو دا یو دا دوم دوم مهم مهم دوم دوم سره نن غوونه و چې زه ور سره مخ وم درې مستر نن غوونه دا و چې په دغه موجودلو کې چې زه رالو سوي ما بیا دلته هغه موجودونو ما تعریف کړی فرض نن زه په یو کلی کې ما ژوند کړی په کلی کې پیدا شوم په کلی کې مخ ځای لسته ده لکلی څخه چې کابل تر ازي مثال په توګه کوزي پښتونخوا څخه څوک اسلام آباد ته زیه دي مثال په توګه کراچي ته زیه او بل یو بل څه خاطر چې حالت لوی خار وي حالت ډیر زیات کلتوري ننګونو سره مخ کیږي دي خلکو په یو ژبه په وی خو هغه ذهنیتونه فرق کوي بیا زله پراګ کابل څخه زه پراګ ته راغلم له پراګ څخه جرمني ته راغلم یو یو درې مستر ننګونو څخه اوسې ما همیش په دغه محیطون کې تقریبا دوه درې کال شو کلچر شاک لري بل اخر چې زله ولن سره مودم سویم او خلک خو یوسف داسې هیڅ کې چې خپل ځان سره چې خو احتیاط زونده يم یا دغه چې دغه کلتوري تفاوتونه چې یو مهد کې ما ژوند کوبل مهد تر غم دغه واقعا ز خپل سترګو وینم کنه نو خو بل اخر چې کله ټول ټول سترګې نن ټول سترګې نن غونی یا دا چیلنجونه سره را ټول کی او د حل لارې ورته وایي چې د حل لارې په لن ټکو کې مبارزه ده هیڅ کله باید یو څوک چې هدف وټاکي که هر ډول ننګونو سره مخ شي که هغه مالي ننګونې وي که هغه زحمتونه وي که هغه کلتوري شوکس وي نو ښه ده چې یو څوک هیڅکله خپل هغه همت له لاسه ورنه کړي او مخ په وړاندې لاړ شي هیڅکله دې هدف ته د ترلاسه کولو په برخه کې قناعت ونه کړي او همداسې مخ لاړ شي
لکه خپل هغه خو تاسو بیان کړ چې رقم ستونزو تاسو مخامخ وي خو هغه باوجود چې دي تاسو خپل هغه منزل ته ورسېدي او خپل هغه هدف مو تر لاس کړ قسم ډیر کار پاتې دي خو داسې دي چې داسې زاینو کې د پښتنو ځوانانو شتون یا موجودګي د ټول ټولنې لپاره یو ډیر د فخر او ویاړ خبري اسف یو ورک شند مالو او د دمیر صبح بیا خبرو ته ادامه ورکو
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
د میرستو د اسف حبيبي سره خبرو ته ادامه ورکو اسف کله خصاص په دې کار باندې اوس مونږ خبري وکړو په د مې مخ کې مونږ خبري وکړلې ساسو څنګه ژوند کار او کلاون او دا غنه تاسو راووتای خپل د جنگ زپلی هوا د 50 کلونو جګړې چې وهاله دي کوم سره شو د ټیکنالوژي دغه مو څنګه غوړه کړل خوخه کړل په خپل خوخه راغلی وي او کنه ست تشویق کړی وي څه شي
ست ټیکنالوژي دغه ته په خپل خوخه راغلی ما ځکه ز مزما ټیکنالوژي د لزات خوخه ده لازم هغه وخت کې چې ډیر کوچنی یو کمپیوټر سره مې ډیر زیات مینه درلودله ما داخله درلوده چې د کمپیوټر په کورس کې داخله وکړم او په وخت نه هغه وخت کې دومره مالی امکانات لمنګه زماله کورنۍ سره نه و چې د کمپیوټر ته په کورس کې یا ماته د داخلي امکانات برابر کړی وي نو دا زما هیله وه او کله چې د لسم سمزه را فارغ دلم نو هلته خو په افغانستان کې موږ د کانکور امتحان لرو چې د کانکور د امتحان له طریقه به ته پوهنتون ته ځي نو کابل پوهنتون په افغانستان کې تر ټولو ټاپ پوهنتون ده او هغه کې د انجینری په پوهنتون کې داخله په پنځه کې یا فاکولټه کې داخله اخیستل دومره وړه خبره نه ده عملته د انجینری په پنځه کې هم دغه دی مخابرات او د ټيلي کمیونیکیشنز انجینرینګ په برخه ما انتخاب کړو اول انتخاب یې هم د ټيلي کمیونیکیشنز او شکر را مخاله ولنی انتخاب ته وټاکل شوم او دا زما د خپل خوښې انتخاب وو او خپل خوښې مې د خپل فیلډ ټاکل
شو کوم چې تاسو راغلی خو من حبيب اسف د خپل دی پی ایچ ډی په اړه مانی چې تاسو لوړ زده کړې تر لاسه کړې دي د دې په اړه رمانی را سره خپل دغه شریک کړي تجربه را سره شریک کړي خپل خبري خاطري را سره شریک کړي چې دا په کوم برخه کې کړې دي اکثر منګه اوریدونکو چې دی هغه پدې معنی خبر دی چې را 4G نشته هغه پدې معنی خبر دی چې 4G صرف انټرنیټ لپاره او د موبایل انټرنیټ لپاره کارول کیږي نو تاسو پدې معنی تاسو لوړ زده کړې تر لاسه کړې دي نو کله چې اوریدونکو پدې معنی تاسو خبر کړي چې دا د سې شي
اصلا دا 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 4G 3G او 5G او 6G دا د انګلیسي یو ټرمز ده چې دا د مثال په توګه کوی چې 4G دا اصلا فورث جنریشن یعنی څلورم نسل د ټکنالوژي 5G اصلا فیفث جنریشن او یعنی پنځم نسل او 6G سیکست جنریشن اصلا په دې پرمختللو هیوادونو کې دا 2G او 3G وصل منځ ته لیدي اړ ډیر زړه ټکنالوژي وا په ځینو شاته پاتې هیوادونو کې اوس هم ستا اما اوس ډیر زیاته رواج دغه د 4G دا 5G دا او 6G خو تر اوسه کار پر روان دا بازار ته نظر غلی نو د دې 4G او د 5G د ټکنالوژي د دې هدف دا چې په 3G کې او په 2G کې په موبایل یوازې به سمس تاسو لیدلی شو او یا په ټلیفون کې خبرو کوي شي یا په ورستیو کې په 3G کې د یو څه د انټرنیټ پکیج هم راغلل خو دا د سپیډ ډیر زیات کم وو سرعت ډیر کم وو کیفیت ډیر زیات خراب وو نو د دې لپاره چې په دغه د 3G د انټرنیټ سپیډ او د هغه کوالټي ښه کی د 4G کې ځینې نوې ټکنالوژي چې هغه لکه هغه تمارفي کړلې په دغه 3G دا تر څو کیفیت او سپیډ د انټرنیټ لوړ کی خو هغه ټکنالوژي وا چې 3G امه چې نوې تغیرات راوستل چې وکول شي دغه سرعت لوړ کی اما 5G چې دا بیا دلته بیا کاملا یو نوې بدلون په ټکنالوژي کې رامنځته شو دا په دې معنی چې د ټيلي کمیونیکیشن یا د مخابراتو انجینری یوازې د ټلیفون پورې مخکې محدود و
او
یوازې د ټلیفون پورې د مثال په توګه تاسو یوازې انټرنیټ کولای شو په 4G کې استفاده کړئ یا مو اس ام اس لګولای شو یا مو هم ټلیفون کې خبرې کولای شو 5G یو د موبایل څخه نور انډستریز ته هم لاړه د مثال په توګه اګریکلچر ته یا زراعت ته یا د فابریکو برخې ته
کارخانو
ته نور صنعت ته یا د ترافیکي برخو ته د ترافیک انجینري برخو ته نور برخو ته لاړه طب برخې ته تر څو په هغو ټکنالوژي په هغو نورو فیلډس کې په نورو برخو کې هم ځینې تغیرات راولي د بیلګې په توګه د 5G ټکنالوژي په وسیله باندې یا د 6G ټکنالوژي په وسیله باندې اوس یو څوک یو ډاکټر کولای شي ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هغه ډاکټر به په د مثال په توګه په جرمني کې ناست چې هغه ډاکټر به کولای شي په کوزه پښتونخوا کې چې هغه هسپتال هم له انټرنیټ 5G یا 6G سره وصل ده هلته له دې ځای څخه د ماشین په وسیله یا د روبات په وسیله باندې په کوزه پښتونخوا کې هلته چا باندې سرجري وکړي اما دا 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 نوی بدلونونه مخکې په 4G یا په 3G کې نه وو دا په 5G اولنۍ نسل د ټکنالوژي ده چې د ټلار پرانستل تر څو دغه د موبایل د ټيلي کمیونیکیشن انډستری یوازې د ټلیفون پورې محدود نه بلکې نور فیلډز
ته دا نور سنتونو ته هم غزیدل دا کده هوایی کده ایویشن خبره کو کده انجینیرینګ خبره کو یا د نورو څنګه تاسو یو ویلی
اوس د مثال په توګه دغه یو تاسو شاد یا اوریدونکو په توګه دلی چې یو ګاډی دا بغیر له موټر له ډرایور څخه خچلې کی نو دغه ډرایورینګ د ډرایوینګ دغه موټر مطلق اکثریت کارونه په دغه 5G او 6G د ټکنالوژي په وسیله باندې تر سره کیږي هغه موټر له هیڅ کوم کیبل سره وصل نه ده وایرلس ته بي سیم ده عمل انټینا سره په کومه قسمه کې چې لګل شوی ده اوس هغه سره دا رابطه ټینګوي او سیګنال له لیږي را لیږي او بل دا چې موټر په خپل شاوخوا کې داسې سنسرونه انسټال کړي په خپل موټر کې چې د ټرافیک لایټس هغه پیګه چې اوس سالته د مامخ کې اوس د ټرافیک لایټس دا سور د زبېت سو وکما شین د زبېت سو وکما زیر د زبېت سو وکما شاوخوا خلک چې تر رواني خپل بریک نسی زینې چاري خپل موټر په خپل د سنسرو په وسیله تر سره کوي خو نور مطلق اکثریت چاري دي د 5G د 6G په وسیله باندې تر سره کوي
د کیسف یو پښتنه ک ز د یو عام د غپ هاس باندې ک د اوریدونکو په اسمان زمانی یو ځنک پښتنه ده چې دا ټکنالوژي څنګه لکه د دینه استفاده کول یا دا جوړول په دې مصرف بیا څنګه دي څنګه په پرمختللي هیوادونه دي نو هغه سپوږمکۍ یا سټلایټس لیږي نو دا خو هم په اوس چې تاسو څنګه ویلي چې 6G هم چې دا غرا روان دي نو د دې یو 5G معنی یو هواد کې څومره مصرف او څومره دغه پیرازي په دې یو څه معنی اصلا خو دا ډیره
سخت دی چې څوک ته دقیق مقدار پیدا کړي او ازما په نظر باندې اصلا دغه پروسه د ټکنالوژي د اختراع کاملا فرق لري. مثال په توګه چیرې تاسو وایئ چې دلته یو بلډینګ جوړیږي چې دغه بلډینګ باندې 100 روپۍ راځي، خو دقیقا ارقام معلوم دي، ځکه یو انجینر جوړوي او یو ارګان جوړوي وایي چې 100 میلیونه 100 میلیونه ډالر مصرف لري. کنه د ټکنالوژي د اختراع د ټکنالوژي د رامنځته کول یو کس یا یو مملکت یا یو ارګنایزیشن نه کوي. دا د مثال په توګه یو برخه یو شرکت کوي، بل برخه بل هیواد اختراع کوي، بل برخه بل هیواد. داسې یو په ډیره په داسې یو داسې ویشلې پروسه ده. یو ډیره متمرکزه پروسه نه ده چې یو څوک پوسی چې دا څومره مصرف راغلی ده. او بل
کله مصرف علاوه د پروسې کوم خبره کوو نو دی کې بیا ټول چې کوم نړیوال کوم داغه دی د ټکنالوژي چې کوم ادارې دي نو هغه سره یو ځای دا په ګډه کار کوي او کنه دا بلابل مشخص یا ادارې دي صرف هغه په صرف د دې لپاره دي
تاسو مشخص ادارې نه ستاسو هر هیواد هر ارګان ځینې ټکنالوژي دي چې هغه یوازې په انفرادي توګه کار کوي، خو ځینې پروژې دي یا ځینې اختراعګانې دي چې هغوی په مشترکه توګه کوي. او مرحله یې داسې ده، اول مخکې له دې چې ټکنالوژي رامنځته شي یو ضرورت د ټکنالوژۍ باندې دوی 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 نتیجې ته رسېږي چې دا یو څه ضرورت په سوسایټي کې شته ده، موږ باید د دغو ضرورت د رفع لپاره یو ټکنالوژي رامنځته کړو. چې مثال په توګه مخکې تاسو مخکې یادونه وکړه په مرکه کې چې د انټرنیټ کیفیت او د انټرنیټ سرعت په 3G کې ښه نه و، نو ټول نړیوالو یا ارګانونو یا ریسرچ سنټرونو چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی د نتیجې ته ورسېږي چې سرعت او کیفیت د 3G ښه نه ده. نو چې خنه اوس دغه څنګه موږ حل کولای شو، دا به فرضاً په شلو دیرسو 15 برخو باندې ویشل کیږي، نو یو مملکت یا یو ارګان په یو برخه کار کوي، بلې په بل برخه کار کوي. کله چې دوی خپل ریزلټ ترلاسه کړي، بیا دغه نتیجه دوی د خپل منځ کې سره شریکوي، او دغه نتیجه نور ارګانونه لولي، او دوی په دې باندې فکر کوي، دوی په دې باندې غور کوي، او دوی حتی کله کله دا ثابتوي هم دوباره چې دغه ریزلټ چې دوی خلکو ترلاسه کړي، د ارګان ترلاسه کړي، دا دقیق دي او صحیح دي، سم دي کنه دي. کله چې ټول ته د قناعت ورسو، لږه ورسو بل دین سټانډرډونه جوړیږي په نړیواله سطح، چې هغه سټانډرډونه د نړیوالو د ملل متحد یو ادارې د آی ټی یو په نامه د انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشنز یونین د ایغې ادارې د چتر لاندې دغه سټانډرډونه جوړیږي. د اکثریت سټانډرډونه البته ټول نه، نو کله چې دا سټانډرډونه تایید شول، لږه ورسته به دغه سټانډرډونه غټو شرکتونو ته ورکول کیږي. خپل دغه شرکتونه په دغه سټانډرډونو کې خپل نفوذ لري. دا کله چې دا سټانډرډونه پبلش شول، اې د خبر رسول، دا شرکتونه د مثال په توګه لکه ایرکسن، لکه نوکیا، لکه اپل، لکه هواوی، نو دا شرکتونه چې دی هغه به د دې سټانډرډونو پر اساس خپل وسیلې جوړوي. د مثال په توګه یو انټن جوړوي، د مثال په توګه یو کیبل جوړوي، د مثال په توګه یو کمپیوټر جوړوي.
او لکه څنګه هغه کله خپل د مرشدیا کې هم دا خبره کوي چې دا نوې ک موبایل یو اگر روان دی ورژن یا سټرا روان دی، نو دي کې 5G چې دی هغه پکې شامل دی.
دقیق نو ورسته لغه به چې د سټانډرډونه دوی د سټانډرډونه چې خبره سول، دوی خپل وسایل جوړ کړل، هغه وسایل چې مخ کې دوی دا اعلانات کوي په ټي وي باندې، په رادیو کې، په سړکونو باندې، بل بورډونو باندې، چې دا زموږ ټکنالوژي ده، دا موبایل دا په دغه کې 5G 6G سپورټ کوي، یا په نورو برخو کې د خپل اعلانات کې ورسته لاله مخکې دوی ځکه دوی پوهیږي، دوی ته دا پروسه معلومه ده چې راتلونکي 2 کاله ورسته یو کال ورسته شپږ میاشتې ورسته دغه ټکنالوژي راځي، نو مخکې دوی اعلانات ورته کوي.
اسف دي چې پښتنه ډېره دي، زه پوه شوم د دې هغه معنی په اوریدونکو هم په لږ په اسانه هغه معنی پوهیو چې اوس تاسو په خپل په 6G معنی کار کوي، نو کدا لکه اسانه هغه کې تاسو تشریح کی چې د دې څه تغیر به وي د 5G او د 6G؟
اصلا د 5G او د 6G اومدا تغیر ده چې په 5G کې ځینې موږ ته یوز کیږي، یا ځینې قضیې، یا ځینې ستونزې، یا ځینې په ځینو انډستریانو کې د 5G ټکنالوژي هم دومره کار نه کوي، دومره پیاوړې نه ده. 6G اصلا ډیټا ډیزاین شوی چې هغه د 5G کومې نیمګړتیاوي، یا د 5G په وسیله باندې د ځینو نورو صنعتي برخو کې د نه کارولو، یا هغه کې د کیفیت د کمښت له امله د دوی د 5G ستونزه، یا د 5G هغه مشکلات ور حل کړي. د بیلګې په توګه د 6G نه یوازې دا چې په ځمکه کې بد سم کارو کې فضا ته هم دوی وایي چې په فضا کې ځینې یوز کې ځینې ستونزې دي چې هلته هم د سیخ چې په وسیله باندې موږ وکولی شو ښه خدمات وړاندې کړو. د بېلګې په توګه دا مریخ ته چې کله د کوم مغزي دا کومې
پروژه چې دا و
یا په یو څومره د ورسته په سپوږمۍ کې غواړي چې انټرنیټ فعال کړي. د دې په خاطر باندې چلته و دا خپل یو قضیه ده چې څنګه وکولی شي. یا د مثال په توګه په هوا کې ځینې تیاری دي هغه ویشن کې چې هغوی د انټرنیټ لري خو ټولې نه لري. هدف دا ده چې باید ټولو ته هغه انسانان او یا هغه وسایل چې انسانانو په هوا او په ځمکه او په اوبو کې نخلولی دی د ټولنې د ګټې لپاره یا د انسانیت د خدمت لپاره هغوی باید ټول یو ښه باکیفیته انټرنیټ ته لاسرسی ولري. نو اصلا سیخ چې دی لپاره ډیزاین شوی چې نه داسې یوازې هغه د 5G ستونزې ورحل کړي بلکې نورو یوز کیسز یا نورو برخو کې دوی انټرنیټ ته یا د هغه اشیاو یو بل سره د ارتباط د درلودلو لپاره استفاده شي.
آصف د پروګرام د پای شیبي هم دی او پښتنې ډېرې زیاتې دي ځکه د ټکنالوژي یو داسې موضوع ده کنه چې د خلک او اوریدونکو ټول ډېر زیاته دلچسپي اخلي. خو دا پروگرام موږ سره د وخت هم ډېر لګ دی که موږ خبره کوو نړۍ کې د پرمختللي هیوادونو تاسو خپل هم دا کار کوي 5G او 6G ته ورسېدل تاسو خپل سیمې ته څنګه ګوري که موږ د افغانستان خبره کوو د پاکستان خبره کوو په دې ټکنالوژي او په ځانګړي توګه په دې برخه کې څومره په کوم مقام ولاړ؟
زما په نظر زمونږ دواړو هیوادونه خصوصا د پښتني سیمې مونږ په بهرنیو ټکنالوژي باندې متکی یو. یعنی په دواړو سیمو کې مونږ وګورو ټوله ټکنالوژي چې مونږ ته راځي او مونږ استفاده کوو هغه د پرمختللو هیوادونو جوړ کړي دي. یعنی مونږ د ټکنالوژي یوازې استفاده کوونکي نه تولید کوونکي. یو خدا دا چې مونږ په نور خلکو په نور هیوادونو او په نورو ټولنو
متکی یو دا
یو مسله ده. او بل دا چې دغه تکیه هم دقیقا یوازې یوې مسلې باندې دایریږي. هغه دا چې په دغه برخه کې باید تعلیم ته ډېر خاصه پام وشي خصوصا دغه ټکنالوژۍ تعلیم ته په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې له پوهنتونونو څخه په اوچته نورو تحقیقي مرکزونو کې باید دې برخې ته پام وشي او که نوي مرکزونه تحقیقي نوي څانګې نوي مضامین په پوهنتونونو او ښوونځیو کې داخل شي تر څو پښتانه دغه برخې کې د تحصیل تحقیق او کار لپاره تشویق سي او هغوی کافي پوهه ترلاسه کړي. نو دا انحصار موږ تر اوسه پورې په بهرنۍ ټکنالوژي باندې متکی یو. او بله مسله که چیرې وایي دغه اوسنۍ ځینې د مخابراتو خدمتونه چې په دغه هیوادونو په دواړو سیمو کې لکه وړاندې کېږي هغه د هغوی کیفیت هم زما په نظر باندې د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله یو څه ټیټ دي. فکر کوم دا اوس هم په کوزه او بره دواړو پښتونخواو کې تاسو وګورئ چې هلته اوس هم ځینو برخو کې 3G یعنی په ډېر
اوس هم دا مسله اکثر موږ په بېلابېلو خپرونو کې هم د مشال راډیو کې راپورونو کې د سیمې دا خلک اوس هم دا شکایتونه کوي. آصف دا پروګرام بالکل دا پای شي بي دي او څنګه ما مخکوم ویلي په اخر کې تاسو د خپل د ژوند د کار او د غنه چې کوم تجربونه او غنه تیر شوي د چیلنجونو نه نو ځوانانو لپاره مو څه پیغام دي تاسو غږ په لارو بار او ټول ځینو کې اوریدل کیږي نو دا غو لپاره تاسو څه پیغام وي؟
سما پیغام دا چې باید خپل ځان ته خپل هدف وټاکي. وخت په دې مسایلو چې هغه دوی ته هیڅ مادي او مانوي ګټه نه لري ځای نه کی او هیڅ کله خپل همت لاس ورنکی.
آصف حبیبی ډیر زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وسلو او د مشال رادیو په دې پرونه او مرکه کې مو برخه واخیستله. د ژوند د کار پاړه ما ډیر ګټور معلومات شریک ډیر زیاته من تاسو
کور ودان خیر اوسې تاسو ښه مننه ډیر مننه کور ودان.
دا مشال رادیو کډمنونکو په مشال مرکه کې تاسو د ځوان محمد آصف حبیبی چې په جرمنی کې لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي او اوس الته د جرمنی د ملي ادارې سره په آرټیفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ځیرکتیا کې د سړنکار په توګه کار کوي دا غي خبرې تاسو واوریدې. په همدې ځای د مشال مرکار انغړو په بلخ پرونی کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت راساسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه